یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبر هم تاسو ته راډو په خبرونه کې مو هر کله کوم
We will work toward our common goals and some new and different.
د امریکا د فاوزر ویلا فون جو کو نو سره د خپل ګډ هدف په لور په نو یو لارو درمه د دې څرګندونه چې سیاست وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي په نن کې هر څو شمیر مېرمنې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمنې دي ځینې بیا ډاډه دي
اوسني شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو هغه پخوانی حکومتونو سره
د کندهار دهلی بند طالبانو نیولې یو شمیر کسان اندېښمن دي
کدا د منځلارې د کندهار زیات ته منځ دي
د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې لوږه ته اندېښنه شوې ده
ضرورت دې دې په ټول روزه کې نه بوایي په وان څه کولای شي
تر هڅه مخکې خبرونه
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د بهیر د خوندیتوب لپاره پلسګونو جنگي الوتکه ګمارل سوي په بغلان کې ترسلو د زیاتو وسلو د مرګ جوړلې ادعا وسوه جاپان نن د کورونا وبا له کبله د لګول سوي بندیزونو پر غزولو غور کوي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستان د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وټلو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې نورې لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له خبريالانو سره په خبرو کې وکړه شغلی آستن ویلي ترې وی اونۍ لږ موده کې چې له افغانستان د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي د زیاته کړې چې پر نړیوالو پوځیانو تر اوسه کومه مستقیمه حمله نه ده سوې د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي 25 ډوله لری واټنه بم غورځونکي او 12 اف اتلس دوله الوتکی ګمارل سوی دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوی او د سپتمبر 23 به دوام کوي شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي د ملي امنیت شورا ویان وی وسلول طالبانو په تیر یو اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی خو یوازې په یو اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي شغلی اندړ پښتنه کړي دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی د وسلول طالبانو ویندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړي خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤل افغان دولت بللی وو د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د افغانستان په شمال کې د کومانډو لوا قومندان ډګروال صفی الله محمدي نن رسنیو ته په یو لیږلې ویډیوي پیغام کې ویلي وسلول طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتی ده
ترسلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي تیر شپه د تازه د مزباکونو لرسیدو سره د دوی مرګ جوړ لزیاته سوي ده که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري
بل خو دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي په بغلان ولایت کې په ورستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تیر چهار شنبه بورکا ولسوالي هم د وسلول طالبانو لاس ته ورغله چارواکی وای په میدان وردګ ولایت کې دوه نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتيري وژلې دي د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي رادیو ته ویل دغه پیشه تیر شپه په میدان شار کې سوي ده
د مرکز اړوند د پولات خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لاس پیدا کړی پوسټه تر نه وتی دی زمونږ وطن سرتيري په شهادت رسولي دي یو تن یې ټپ کړی
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمې تشتیدلی او د پوسټې ټول تجهیزات وسایل او وسلې لزان سره وړي دي د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوی پای نړول سوي دي د دغه ریاست په وینا دغه دوی پای نن سهار وختي په میرزا خیل سیمه کې د مینونو د چاودنې په نتیجه کې نړول سوي او درېمه پای یو څه تخریب سوي ده تر دې پیښو وروسته په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برېښنا جریان تر ډیره پرې سوی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. برېښنا شرکت ویلي د زمینې له برابرېدو سره د دغو پایو د ترمیم او د برېښنا د بهیر د عادي کېدو دپاره چمتووالی لري. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبدسل کې د چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23مه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بیلابیلو رشتو څه باندې 11,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پریکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحد ایالتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات په پام کې نیولي دي. د امریکا د حکومت یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړې چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنګټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمن نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازونو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په بیانیه کې د روانو خبرو یو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي.
صالح محمد صالح خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو په منځني سبا 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي له پلان سره سم له افغانستانه د دوی د ځواکونو ایستل روان دي او له افغانستان سره پر نوی پلان کار کوي. لوید آستن دا څرګندونه تیره شپه د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې په واشنگټن کې وکړې. جنرال میلی د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم معلومات ورکړي دي. موضوع اجمل انصار له دې انصب نور معلومات څه
په دغه خبری غونډه کې چې په پینټاګون کې و جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز دی د وویل چې تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ملاتړ او امریکایي ځواکونو تکیه دي. خو مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي له دې ځواکونو سره. هغه زیاته کړه چې چارواکي پر دې هم غبر کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د خپل افغان لوري ته وسپاري او کنه. هغه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره پکې ډیر توپیر نه دی راغلی.
The president has decided to end America's involvement.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زمونږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
دا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین و چې دا په همدې خبری کانفرنس کې خبرې وکړي. د ویل چې د دوی هغه پلان چې د ځواکونو د ایستلو لپاره ورته ولسمشر جو بایدن ورکړی دی تر اوسه پورې په ښه توګه پر مخ ځي. دا وویل چې افغان امنیتي ځواکونه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له ستونزو سره مخ شي، خو هیله یې څرګنده کړه چې داسې به ونه شي. هغه وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره درنې بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې هم سیمې ته استولې دي. د په وینا تر اوسه پورې له هغه وخته چې دا بهیر پیل شوی دی د امریکایي ځواکونو په شمول پر نړیوالو ځواکونو کوم برید نه دی شوی. خو په همدې ورځو کې چې په امریکایي او نړیوالو ځواکونو بریدونه نه دي شوي، افغان ځواکونه بیا ډیر بریدونو سره مخ دي. د طالبانو پر لپسې بریدونه په بیلابیل ولایتونو کې ریپورت شوی دي چې په افغان امنیتي پوسټو همدارنګا په دفاعي پوسټو باندې پیل کړی دي او زیاتواله پکې راغلی دي. خو د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي د طالبانو په بریدونو کې هم د تیر کال په مقایسه ډیر توپیر نه ویني.
With respect to the Taliban, there continue to be sustained levels.
څومره چې د طالبانو خبره ده، نو تر خبرې دونه به تر ډیره په یو ثابته کچه د افغانستان پر خپل امنیتی ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یو ورځ د غلیم له خوا لاتیاو تر یو سل شلو بریدونه شوي او همدا کچه د میل لومړی نیټه نه هم همدا ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو لپاره راهیسه، یعنی د میل لومړی نیټه، د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د محل د ناتو د نورو هیوادونو د ځواکونو سربیره په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری میشتي چې د وټلو بهیرې د میل لومړی نیټې په رسمي ډول پیل شوه دي او ټاکل شوی دا چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په تړاو هڅې روانې دي او امریکایي چارواکي ظاهرا دا تمه لري چې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو لوټلو سره هم مهاله به د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې هم پرمختګونه وشي.
ان صاحب مننه. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د تازه څرګندونو په اړه مو راپور اوریدلې. وی خبرتیا وروسته به واوري چې د کابل پر شار برېښنا قطع شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالی کې د وارداتي برښنا دوه پای نن سهار وختي د ځای پر ځای شوی ماینونو په 14 کیلومتره وړل شوې دي. د دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه بنور ل خپل خبريال واور.
بلې، په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برېښنا دوه پای د ځای پر ځای شوی او ماینونو په 14 کیلومتره وړل شوی او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو باندې وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وای پی خنن سهار وختي د کابل د کلکان ولسوالۍ په مرزاخېلو سیمه کې شوی. د برېښنا شرکت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوه پای لمنځ وړل شوی او درېم پای هم تخریب شوې ده. د غشان په اعلامیه کې راغلي چې څلورم پای هم ماین ځای پر ځای شوی او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو باندې د غماین خونسا شو. د برېښنا شرکت ډاډ ورکړی چې په سیمه کې دوی ته زمينه برابر شي، جربه دغه پایو د رغونې چارې پیل شي. که څه هم د دغه پیخي مسؤلیت چا په غاړه باندې نه دی اخیستې، خو لدین وړاندې هم په یاد سیمه کې د برېښنا پای د غیر مسؤل وسلوالو لوري په نخښه شوی وي او د کابل په ګډون باندې په یو شمېر ولایتونو باندې برېښنا قطع شوی و. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیخي تر بل هر وخت زیات شوی دی او لبیلابیلو ولایتونو نه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. تیر شپه د بغلان د وی سخت جګړې شاهدو د طالبانو لوري د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمیر پوسټو او دغه ولسوالۍ د زوړ خر د سقوط خبرونه خبره شول. خصوص د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمه ته ځنګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. اخوا د لغمان ولایت ولایتي مسولین وایي چې د دې ولایت پادیشنګ او دینګار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې عملیات روان دي او ډیر ژر به د سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي او هغه پوسټې چې په تیرو 2 ورځو کې د طالبانو په لاس باندې سقوط شوي وي بیرته ونیول شي. د افغانستان دفاع وزارت لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه هیواد په 9 ولایتونو کې جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 101 طالبان وژل شوي او 9 شپې ته نور ټپيان دي. کندهار، ننګرهار، کندهار غزنی لوګر اوروزګان زابل هرات هلمند او بغلان هغه ولایتونه یاد شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوخته ده. طالبانو تازه په دې اړه څنګه دی ویلي خو له دې وړاندې په بغلان او نور ولایتونو کې د خپل جنگیالیو د پرمختګ او د غشان دولتي ځواکونو ته د درنه مرګ ژوبله د اړولو خبرونه خبره کړي وو.
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمدین نه کوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړه ته چمتو شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحدو ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلرم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمنه کوي. هغه زیاته کړه چې ورسته لدې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقه لمخې بند شوی وو. له ایران سره د اټومي موافقه په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوی تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لری کولو د لارې نقشه برابر کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقه په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي د می په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې ویل تهران پر خپل دی غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همدارس پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلې بندیزونه لري کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته. خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکا پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې درې هیوادونو سربیره د چین او روسي استازي هم برخه لري. خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد لدې موافقه وتلای دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په جواب کې له 2019 کال راهیسې د خپل اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقه له ډیرو شرایطو سرغړونه کړې دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بند نیول کېدو د راپورونو تر خبرېدو وروسته د ولایت چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغه ستر حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
د دهلی بند ساتنې پر امنیتي پوسټو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ دغه پوسټې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنده او سندیزي حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبي ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټول شکیل غاړي خپل مسؤلیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبي په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنده، دامان، میوند، جړی، پنجوایی او ډنډ کرنیز زمکي او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بنده څخه خړوبېږي، تر 15 فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بنده څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مرحمه دغه بند ته کوم زیان ورسېږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتېلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتېل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د ول هاوس انجینري تاسیساتو ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم د جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي وم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړې در کندهار زیرات ته منځه ځي، وم بیا کورونه، وم بیا باغونه، وم بیا بخشې ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته، ګرده باغونه او ګرده زیرات وچېږي د منځه وځي، نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي در کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
او اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لیدلی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او کچیر دا د جې باندې لارې دا اوبر انې چې پر دې خوا باندې درغنده پر خوا باندې خلک ډېر ډېر ستونزمن کیږي. واغونه یو چې ضرورت کشتونه یو چې دلته خلک ورور د تکلیف او د مشکلات سره مخ کیږي. بیا ډېر ځپلې دا وس چیر جنگونه په ارغنده کې چې دای ستړي چې د ماشام په ډوډۍ پر یاري یې باغونه ولار دي. وسبا وسبا د انار وصول دي چې دا وبني ورور خلک د پاکر سره مجبور کیږي، مجبور ځانواله پاکر ده.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند تخریب پاړان دښنه شي چې دوی ونی مخ کې د دغه بند یوازنې لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعا او د دهلی د بند نیول کېدو پاړه تر وسه نه دی ویلي. تر دې مخ کې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوې میاشتې په ورستي ونی کې پیل شي. د هر والی روح الله خانزاده درې ونی مخ کې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوه او د استملاکولو د چاري تر پای ته رسیدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چاري پیل شي.
د دهلی پروژې د عملان چاري وروسته د دوه برخو د وس عملان چاري پیل شي، چې هغه یو بخش په ځریات پرې اړه لري، یو بخش فاګیاري
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیون ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
د ننګرهار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې له منځه لاړې نه شي او یا له ننګونو سره مخامخې نه شي. خو ځینې میرمنې بیا ډاډه دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا لنړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالي د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نګدي او د خزو د حقونو د ساتلو په برخه کې د لټولو خواو په خزمانتونه واخلي. تورپیکي وایي هیڅ خزه د تلیواله نه ده چې تر شلو کالو په خوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خاصه دغه د خزو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وکړل، کوشش وکړ، خپل ځانونه قربان کړ، ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته ده. نو موږ بیا د نړیوال نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه ماهیدی چې امضا کړی د خود حقوق د لاسره راوړل لکه دا غوې د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خويند د لاسره راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیرا رفی وای سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره ای افغان کښاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هیواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپل منځي ناستې پاستې نتیجه ورنکړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنگ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوه کې سره چې پاغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک دی لوی بحران سره مخامخ شي، په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې را سره اوړنې به هم د منځ لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې در روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. د ننګرهار ولایت د جندر مسولان بیا هیله مند دي چې د خزو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او خزي باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کومه اندېښنه به نه د خصوص سره، ولی موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نکو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. کچېری هغه ورونم راسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، خزي بلا پرمختګ کی لا به وده وو.
د ننګرهار د جندر کارپوها پښتنه نبی په داسې حال کې مېرمنو ته داډ ورکوي چې هم دا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خړو نړیوال سازمان ویلي هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان د 10 میلیونه بیوسلو سره مرستې وکړي. بلورته د خړو د نړیوال بحران مؤسسې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې نامیا او کورونا وایروس په افغانستان کې د فقر له اصلي عواملو څخه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو دریسل ویخ کلن اسد الله وای د بیوزلۍ او نیستۍ له امله ډیر وخت کیږي چې غوړ خواړه نه دي سکلي. د وای هر ورځ د کار په لټه بازار ته وزي، له سهار تر غرمې انتظار باسي چې څوک مزدوري ته بوزي، خو دغه په خبره په میاشت کې ورته یو ورځ هم کار نه پیدا کیږي. دیوای پینځه اولادونه لري، پرته له ځانه د ګټې وټې څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د غریب خو دغه رقم د چوس دغه حالت را رسیدلې ام ضرورت جلدیږي. په ټول روزه کې مې با وایز غوړ شي خوړلې دي په مونږ نه نو باندې نور ګرځ بس په شای او په ډوډۍ او کار روزانه په خدای کړه پیدا کیږي زو روزانه وکم.
یوازې دا نه دی چې له بیوزلۍ او بیکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډیری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې دا هیواد د نړۍ په هغو درې هیوادونو کې شمیرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خورو د نړیوال سازمان WFP ویاند وحید الله مانی ویلی چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لړ کې شامل دی چې د خورو ډیر لږ خوندیتوب لري. خاغلی امانی ازادي راډیو ته وویل WFP هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان لسو میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
WFP سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو له لارې مرسته وکړو تر څو د دغه حالت څخه سمتوګه راوځي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په تیر کال کې 2.6 میلیونه افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي.
له همدې راپور سره د لنډو خبرونو وخت راورسید. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته نوري لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له رسنیو سره په خبرو کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلول طالبانو په تیر یو اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړی دي. رحمت الله اندړ په یو ټویټ کې لیکلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیر هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یو اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 800 بریدونه کړی دي. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په شمال کې د کومانډو لیوا قومندان ډګروال صفی الله محمدی ویلي وسلول طالبانو ته په تیرو 3 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزی بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتی ده. په دې وروستیو کې په بغلان کې جګړې شدید سوي او تیره چهارشنبه بورکه ولسوالی هم د طالبانو لاسته ورغله. چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې 2 نفوذي کسانو د ملي اردو وطنه سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قلو اردو ویان رسنوي ته ویلي دغه پیښه تیره شپه په میدان ښار کې سوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا 2 پایې د ماینونو د چاودنو له کبله نړول سوي او 3یمه پایه یو څه تخریب سوې ده. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله ناپیسوی بیړنۍ وضعیت وغځوي او که څنګه. دا به اصل کې ده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23 پیلېږي چې لږ وخت ورته پاتې دی. او یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات پام کې نیولي دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یو ټلیفوني کانفرنس کې څرګندونې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمه نه کوي.
دا سجرډو د 12 بجو د خبرونه خبري برخه هم دومره و. یو بجو خبرونه لرو. تر هغه قدمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نری رنج ناروغي ته ځانګړې شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 FM 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین موضوع بحث ما این مرض مشهور سل یا توبرکلوز صحبت میکنیم. متخصصین ما داریم. قسمی که شنوندای عزیز اگر شنجا باشین، در ماه عمل، در 4 عمل رادیو آزادی ایمی خود ما یک معلومات داشته، اوج عنوانش توجه ما جلب کرد. میگه که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 10,000 نفر یعنی 9,800 نفر به اثر بیماری سل جان خود را از دست دادن. مخصوصا که در این روزا مسئله کرونا بسیار حاد شده، موضوع بسیار جدی به نظر می رسد. از او خاطر با متخصصین ما صحبت میکنیم. دکتر نوراقا زاهد متخصص داخله و هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان برنامه ماستن از طریق تلفن. همچنان دکتر حیولا اخکر، یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، هم مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب زاهد،
سلام به شما. ظریف نظر صاحب، شنونده های محترم رادیو آزادی،
تشکر. دکتر صاحب، دکتر صاحب اخکر، خوش آمدین شما به برنامه.
تشکر.
گفتیم توجه را به این مرض جلب کنین. در بین مردم استلاس یک ذره که دق میرن که صحبت های بعضیا میگن والا اصل ما ساختی، از او خاطر موضوع ما اصل ساختن نیست. خب مگر من خود اصل روی شکمه که صحبت کنیم. بسیار کوتاه کوتاه بشنیم. اول دکتر صاحب زاید بفرمایید سه شما بشنیم.
لکه تاسو نظر صاحب سل نریرنس یا توخرکلوز چې درې واړه یو نوم ده، یو ساری انتانی مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي. په دې خاطر تاسو ویل چې خبره څوک زیاتو کې ورته وایي چې سل د کړم او رښتیا چې دا چون یو مزمنه ناروغي ده سړی پکې ډېر وخت کړیږي. په دې خاطر نو دې وختونو کې چې خصوصا دا د کرونا موضوع رابرسېره شوی ده، چون هغه هم اکثرا سږي موفي او د ټول جنجال په سږو کې ده، او د نری رنس هم یا سل یا توبرکلوز هم اکثرا سږي موفي، ګرچې د بدن ټول اعضاوې نیولی شي، خو زیاتر مهم چې دا ساري نه وایي سږي موفي چې اتیا نه تر پنځه اتیا فیصده ده واقعات د سږي نری رنس تشکیلوي.
اخکر صاحب از شما بسیار کوتاه یک مقدمه بگیریم، یک تعریف کنین سل صاحب توبرکلوز و در شرایط کرونایی اینا را بفرمایید صاحب.
توبرکلوز یک مرض انتانی یا میکروبی میتونیم بگویم که است، و عامل از این میکروب توبرکلوز یا مایکوباکتریم توبرکلوز است که از بسیار سابق وجود داشته و اکثرا ای از طریق انتقال هوایی یعنی از طریق سلفا و عطسه، زمانی که شخص مصاب یا مریض توبرکلوز سلفه یا عطسه میزنه ای انتقال میکنه به هوا و از این طریق به اشخاصی که مریض نیستن به او انتقال پیدا میکنه.
تشکر دکتر سراخکر. زاید صاحب ارتباط از این مسئله سل صاحب با مسئله کرونا آدم چطور مقایسه کنه؟
با پختو علایم در نره رنس توخه ده چه اکثر دو و نوی سخزیت توخه بلغم و سره او بلغم کله کله وینه لری او کله بی وینه. امدارنګ د نریدنس مریضان د توخې په خوا کې اشتیال مېزي او دنګریږي، او د شپې له خوا خوله کې جدا خاص اراز علائم او د سینې د قفس یعنی د صدر د منطقه دردونه یې د نریدن. او په کورونا کې خصوصا د نوې پیشرفته اوس چې نوې په هند کې ده یا په انګلستان کې، نو دا ډېر په سرعت سږي معوفوي او سرعت تنفس یا نفس تنګي پیدا کوي مریض ته، چې د نورو اعراضو لایم په خوا کې دا زر سړي ته تکلیف ورکوي، زجرامیز تکلیف، او بیا تشخیص تفریقي یا تشخیص اصلي تشخیص په شفاخانو یا سي مراکزو کې چې د دواړو لپاره البته اوس پیشرفته ماشینونه شته چې د نریدنس واقعات هم ډېر زر تشخیصوي. البته دغه فرد ماشینل چې په 2 ساعتو کې تشخیص قاطع کوي، او د کورونا معاینات هم څنګه په ډېر زر شکل نتیجه ورکوي.
ډاکټر صاحب اخر په دولت چی پلانا چی پروګراما د دې راستا گرفته، یعنی کنټرول توبرکلوز تا چی حد موافق بوده، چی باید شوه، واکسین ماکسین دارن نداره؟
توبرکلوز به عنوان یک معضل یا یک مشکل سرطانی نه تنها که در افغانستان بلکه در اکثر کشورهای جهان هنوز هم موجود است. نظر به ارقامی که سازمان صحت جهان نشر میکنه، اضافه تر از 10 میلیون واقع جدید توبرکلوز سالانه به وجود میاد که تقریبا 1.6 میلیون اضافه تر از 1.6 میلیون نفر از باعث از این دسته جهان از بین میره، و حداقل حدود 500,000 بالاتر از 500,000 واقع توبرکلوز مقاوم دسته جهان است، و توبرکلوز به عنوان یکی از 10 مرض که عامل مرگ و میر در سطح جهان لیست کردن و این به سطح جهان است. و در افغانستان هم یکی از کشورهای است که متاسفانه توبرکلوز به عنوان یکی از مشکلات سرطانی در اینجا وجود داره. نظر به آخرین تخمین سازمان صحت جهان در افغانستان حدود 73,000 واقع جدید توبرکلوز در سال 2020 تخمین زده شده که وجود داره، و پروگرام کنترل توبرکلوز از سالیان گذشته در قسمت پروگرام کنترل توبرکلوز دستاوردهای بسیار خوب داشته که ما ارقام از سالهای 2000 یا 2001 به این طرف داریم. خب تا سال 2019 پروگرام توبرکلوز کنترل توبرکلوز در سطح مملکت دمو مسیر درست خود روان بوده که مثلا یک فاصله بین وقات تخمین شده و وقات دریافت شده وجود داشته. مثلا در سال 2019 پروگرام کنترل توبرکلوز تانست حدود 52,770 واقع توبرکلوز را کشف کنه که بالاترین تعداد واقع در طول سالهای گذشته بوده، یعنی از جمله حدود 72,000 که در وقت تخمین شده بود 52,700 شد پیدا کرده تانست، یعنی تشخیص کرده تانست که هنوز هم فاصله بین وقات که اتفاق میفته و وقات که تشخیص شده حدود 20% هنوز هم خلا موجود بود. و در طول سالای گذشته حداقل پروگرام سالانه تا 9% میتونست کمی کشف یا تشخیص وقات توبرکلوز بلند ببره. ولی متاسفانه در سال 2020 که سال گذشته میشه که ما بگیم که اعتماد پاندمی کووید 19 تمام بخش‌ها را در مجموع سیستم صحت و اگر بسیار مشخص‌تر بگیم بخش کنترل توبرکلوز در سراسر جهان و در افغانستان متاثر ساخت که ما نظر به امو پلانایی که داشتیم بس سال 2020 حدود 56,000 واقع را پروگرام کنترل توبرکلوز و وزارت صحت عامه در پلان داشت که باید تشخیص کنه، ولی متاسفانه نه تنهایی که 56,000 تشخیص نتانست، یک افت در قسمت تشخیص واقعات بود که ما حدود 46,000 واقع را در سطح افغانستان تشخیص تانستیم که ما را به او هدفی که نزدیک شده بودیم که حداقل خلا و 27% رسیده بود، ما فعلا خلا دگام زیادتر شد و حتی نظر به می ارقام ما فاصله زیاد پیدا کردیم تا 37% پروگرام خلا را به وجود آمد. خب طبعا در قسمت کنترل توبرکلوز برنامه هایی وجود دارد، تعداد مراکز تشخیصی توبرکلوز در سطح مملکت تعداد مراکز وجود اضافه شده که برای فعلا حدود 857 مرکز تشخیص و تداوی توبرکلوز در سطح مملکت وجود داره، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عامه، و حداقل مردم میتواند به نزدیکترین مرکز صحی به خاطر تشخیص و تداوی مراجعه کنند. ولی اصلا مشکلاتی هست که میشه
بازو را صحبت کنیم. زاید صاحب، یک موضوع دیگه ایست که یک وقت ما غلط فهمیدیم یا دیگه در ذهن ما مانده که مثلا غم غصه باعث امراض سل، یعنی سل ترکمن ها میگن سل کفل والدم میگه از غم غصه، یعنی مریض شدم از دست غم غصه. باز در ذهن ما چه مانده که این عاشقا زود در این مرض مبتلا میشه، یعنی این به مسئله روحی و روحیات چطور ارتباط داره؟ یه هر عاشق سل شد و خود دیگه دنیا بیقی گپس خراب میشه سب. این چطور است ارتباط از عشق عاشقی و غم غصه چطور گپ است؟
نظر سب نه توبرکلوز یا نریرنس یا سل دا عامل او ژوندۍ باکتری ده چې مخکې ډاکتر صاحب ورته اشاره وکړ مایکوباکتریم توبرکلوسس نومیږي چې په کال 1902 هم کال کې د جرمني عالم رابرت کوخ لخوا کشف شو. یعنی د دې عمل ژوندۍ میکروب ده. دا ګرچه نور دا شاوخوا نور فاکتورونه پکې داخل دي، خو دا موضوع چې د خفګان او عاشقي دا شیان پکې داخل نه ده.
خود خیلی خوب شد دیگه بیغم شدیم دیگه، خیلی بیغم عاشق شدن
بیغم عاشقی کنه.
خب خیلی منطقه همکار تخنیکیم در گوش میگه یک وقت بد دعا میکنه، میگه خدا سل بسازه، تا یک بد دعای بد هم بوده. خب خیر بد دعا هم نکنن، خدا نخواسته این کرونا محمد کلگی را گرفت ایسونسون خواد کرد. خب به هر حال از شوخی بگذاریم مال وقت
خبر ده چه نره رمزی اصل وس لاله الهام ته ټول نړۍ کې خیر تداوی او وقایع وړه مرض ده. یعنی اوس تبابت به سره تر رسیدلې شته، خه هم وقایع کیږي هم تداوی کیږي. یعنی داغم دار چې په خوا او دا خیرات چې خلق ته ګل چې په صلاح ته اوس بیرته زر راغیږي په شپږ میاشتو کې ان شاء الله مریضان او تداوی هم جګه به دا ده چې زمونږ په ملک کې هغه اخري نسلي دواله ده چې د نړۍ کومکونه دي او پل رایګان دواله به د تشخیص نه تر اخر ورځې تداوی پورې یو روپۍ هم په مریض نه سپرس نه راځي.
خو تشکر. شنوندې عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم، زه پښتون چې کسرخان پښتون سم له یم له غته خل پکتیکا څخه ډاکټر صاحب مننه کوم دواړو ته سلامونه. دغه دیناری رن مبارک مو پښتنه و چې نړی رن اصلي عوامل چې شاید یعنی کوم سبب د یو انسان یو ناروغ راځي په نړی رن باندې ختکیږي، بس دا پښتنه مو ډاکټر صاحب څخه مننه.
تشکر. روی سبب پاش اگر زاید صاحب خلاصه اگر جواب میتین، گرچه شما گفتین هم بازم امیر زود کده جواب بتین که دیگه شنونده بگیریم.
بسار سرگو پاکتون سید که دوم روان چه نرهرم چون عامل جونده مکروب ده و اکثر یا تقریبا طول وقت ده ناروغ و کسان و سغروغ و کسان و تنتقال که، یعنی طول های کسان چه تو خیلی او کدهشی چه ده این احتمالا په نړیلان زخته ای، نو په دې خاطر دغه کسان بیا چې ټوخی وکړي نو د ټوخی چې دوو کسان تنفس وکړي ده، نو په دې خاطر دا مریضي یعنی د ناروغو کسان د هوایي قطراتو په وسیله یعنی د ټوخی پرنجی او نږدې فاصلې سره چې یو بل سره خبرې وکړي دا مرض منځته راځي.
اول یک شنوندي دیگه را بگیریم. بله شنوندي عزیز بفرمایئ.
آواز در نظر سلام تسلیم است.
وعلیکم.
از بچه تو پرسان نایب و تیانی تبرکلوز یا سل بچان نوی و خودان نوی از این خطرناکتر است.
تا سب خیلی یاد داشت کنی یک شنوانده دیگر هم بگیریم که یک ذره معلومات ها جمع شود. بله صحبت کنید.
سلامون احترام و پومن یا نظر و ترم دکتر سلطان سلام کنم بزنادی وردگی من.
وردگ سب خوش آمدی. اگر
محترم دکتر سلطان می داغ پختنه دا و داغم سوال دا یا دیموخ یو دوست یا پا کورانه ای که دای مدت یو کل که چه مشکل رو تا پیدا شوی داغ دستونه نکار تا بدوغ ایسا که دای پتنگوی دسته دی پتنگولی ساس کو او پا بلغم که یاغو وی وی نام وی او تخلیم کلا کلا چه تخلی وغلی بیا در تخلی دیر پراخه وی اتا داستی که وی که زوب حالت های بخی بوزیان زوب یکو چه دیر وطوخی زوب شی او دیر دست دنگر شو هایم دیا چیر تا چی بوزو چوکی دا سل وایلای دی چوکی چی دا تور جیری وایلای چوکی چی دیانه دیر خبری او دموی سپلاگی نه محترم روشن سمنا داغ پکتن او سوال دیا چی داغ هم تم داغ مرز بانده تندو گو نری رنز بانده اختابه یو که او یا بل مشکل ده که او دی عمر بیم داغ دی دوایشتو شو خواه وی او تربوس اپوری پیسلو داسه دندو افغانستان که تا دوی کرده داسه بیرونم بولای نبیا.
اخکر سب شما شنوندی اول جوابتین باز زای سب شنوندی دوما. آقای اخکر
تشکر سب قبل قسم که قبلا گفتیم توبرکلوز از نظر تقسیم بندی به دو شکل است. یکی به شکل مثبت که در معاینات مایکروسکوپی مایکوباکتریوم توبرکلوز به شکل زنده دیده میشه که را ما اکثرا مریضای تثبیت شده باکتریولوژی میگیم، و یک شکل دیگه است که اینا تحت مایکروسکوپ مایکوباکتریوم توبرکلوز دیده نمیشه ولی هنوز هم مریض اعراض علائم توبرکلوزی که داره و زمانی که بررسی یا معاینه اکسره یا عکس ششون گرفته میشه تقریبا در او وجود نداشته باشه و یا با عنوان اعراض علائم دیده در نهایت یا با عنوان واقع توبرکلوز منفی تثبیت میشه و در پولی از این دیگه اعضای که ما اصلا توبرکلوز خارج از دیگه هم میگیم که تمام اعضای دیگه هم میتونه توبرکلوز مصاب بسازه که قبلا دکتر صاحب زاید هم گفت که بسیار بحث کلان است ولی به جواب شنونده ما میتونیم بگیم که توبرکلوز اشکالش تقریبا به شکل مثبت و منفی و خطرناکترش هم به شکل مثبتش است که فوق العاده قابل توجه است. تشکر.
دکتر صاحب زاید اگر شما جا بتین به آقای وردک.
وردک صاحب تو به دو امرو هایم چه در نرهی رنگ زرگی چون پختو شد تکرار هایم چه اصل دو دوله ده چه مخیرگان صاحب تشریح کرد چې مونږ عمومي شکل هغه څه سګي مافو یعنی مکروب سګي کی هغه ته د سګو نارېران او د سګو نه د باندې په هر وځ هر وځ چې یا ډوګو کې بندونو کې رحم کې مثلا په سحایا کې یا په دماغ کې فرض کې چې په هغه ځای نوم ځان تاخلي هر صورت فضل حدی صاحب چې کوم مریض مونږ ته تشریح کړ هغه تقریبا اراض لایم پاتې کیږي نارېران یا توبکلوز ته خود داش دومره ده دا ورور ول چې نره نور زاینو ته وړه ده ای ضرورت نه لري ول چې وردګ صاحب خو نوم نه کاری چې وردګ دا وردګ پر ټول ول سالي کی حتی په نام زاینو کې مون حال سی مرکز لرو چې کیدای شي اته مایکروسکوپی ما نه دی وشي که یان ډیر کوم ول سالي کې جګړې لوځي نه کوم کلینیک باندې شوی نو په بل ول سالي کې مرکز د میدان شهر کې خفال مرکزونه لرو او د جنسفر ماشین لرو چې په دوه ساعتو کې قطعي تشخیص ورته ورکوي ضرورت نشته چې خارج ته لاړ شي یا بل ځای ته نو کیدای شي دلته نه ده چې تل په سل به دا مریض دی اوس په راډیو کې وویل دا به حتمي نری رنځي په نورو مرضونو کې هم دا دخول شته مثلا ډنګروالي شته مثلا کله کله وینه راځي خو تشخیص قطعي چې کېږي په کلینیک کې او هر دولتي کلینیک چې دوی ته نږدې سر له سبانه د کولای شي چې د خپل مریض ویسي او قاطع تشخیص او تشخیص په خوا کې وړیا تدوی او هغه دوا چې په بازار کې نشته په دې کلینیکونو کې په وړیا توګه ترلاسه کولای شي.
یک شنونده دیگر بگیریم.
استاد مسلم سلام به تمام همکاران تن و دکتر صاحب می خواستم می پرسانم کنم که ما خواه همیشه صحیح خود مراوت می کنم من بومن بسیار زیاد ترسیدم به خاطر از که ما همیشه زیاد گلوندرد می باشم و یک دوم وقت هم کم تلفن می داشته باشم و دوم یک دیوانه را زود می گیره یا بزرگ ساله را.
تشکر از تلفن تن. دکتر صاحب این سوال هم یاد داشت کنید.
بله آقای نظر صدا.
آقای صاحب خوش آمدین صاحب.
روزه تان خدا قبول کن. آقای نظر خوش باشین. مرم دمو روزه مسروط نیست از این اگنه باشه وقتی خوابی ماست بار صورت شب ده ختم استیم. آقای نظر مخیم در پشتو از دکتر صاحب زاید دو سوال یا سی سوال داشته باشم غمگین نشون. اول سوال خو میعیو پرسنمی در زاید سرسده ده چی در تبرکلوس پر یو قسم دی که پر اقسام دی داشی او دوامه پرسنه می داده چی کم دغه تبرکلوس پر نورو چی دیر پیدا کیجی که پر شوزو کی او کم ماشوم چی دا مور پا گیر دی که مور پا دغا مرض اخته ای و دا ماشوم تم سرایت که ای که نکه ای او کم ماشوم چی کم مور چی ماشوم تا تی ور که ای مور چی دی ور که ای او دغا مور پا دا تبرکلوس اخته ای و ماشوم تا سرایت که ای که نکه ای او بلا داده چی دا نورو امراض و دا پار زایست سب واکسینون جور سوی دی دغا تبرکلوس پار هم دا واکسین جوری دا پا پام کستا کنست جور بشی کبه نشی او کبه جور شی کلا بجور شی.
آل خیلی به نوبت اخکر سب اول به زینب جان اگر جواب بتین که اونام تشویشش خلاص شوه سب سلفام میکنن بیچاره بعد از دو زاید سب اخکر سب اول از شما
تشکر سب زنده باشین و جواب زینب جان شنونده تان عرض میکنیم که توبرکلوز در تمام سنین وجود داره نظر به ارقامی که ما سالانه جمع‌آوری میکنیم از سن که اگر بگیم امو یک روزه تا بالاتر از 70 ساله ما واقعات توبرکلوز داریم ولی شیوع توبرکلوز یا تعداد واقعات رجستر شده اکثرا در بین سنین 15 تا 49 سال می باشه که به همین خاطر ما میگیم این امو سنین کاروبار است که اگر امی گروپ در یک جامعه مصاب به یک مرض میشه و مرض دوامدار که داخل شش با تداویش میباشه به این مانا که در پالی ازی که یک تعداد زیاد مریض میشه وضعیت اقتصادی مملکت هم متضرر میسازه بخاطر کیا نمیتانن به شکل درست کار خود انجام بسن. تشکر. اکثر سنین که تعداد واقعات زیاد داره 15 تا 49 ساله.
خب زای سب قاری سب پشتون بشار علاقه اگر به این موضوع
قاری سب پشتون اول خود سلامون و سالانده کنم که داد میشنه آزدین که در رادیو آزادی ده اکثر پختن خیر است تخنیکی پختن کهی نره ادن زیاد تو برکلوس قاری سب ویل پسو داره ده مخکم اول دو داره ده یا د سګو نارایان او د سګو څخه د باندې سګو نارایان دې ته وایي چې په همدغه سګو کې مکروب توازن کړی او د سګو څخه د باندې که ده هډوکې ده بندونه ده رحم یې ده دماغ یې ده هر ځای جلدی نو هغه ته مونږ د سړي ته باندې ته ورتلو یا نړۍ رنځوي او بل پښتنه وکړه چې په ښځو کې ډېر تکه په نرانو کې نو زه به حاجي صاحب ته دومره وایم چې څو کال ارقام چې مونږ لرو متاسفانه وایم چې په خویندو کې نظر نارینه و ته ډېر ده چې هغه بیا بل په هڅه چې تاسو مونږ کړی چې ولې په بي کې ډېر ده چې د پروګرام د وخت د کمښت له امله مونږ نشو کولی چې ټول شیان په راډیو کې تشریح کړو او د دریم سوال قاری صاحب دا و چې د مور په ګیره کې که چیرې یو ماشومی او مور یې په نری رنځ اخته وي هیڅ وخت هغه له لارې انتقال نه کوي یعنې د یو مریض مور نه روغ طفل ولادت کیدای شي یعنې دریم له لارې شرایط نشته لکه د نور اچ آی وی مرضونو غوندې دا د مور ماشوم ته انتقال نه کوي او کوم میندې زمونږ خویندې چې دا شیدی ورکی نو پا عادی وقایوی تدابیرو بانده چانه خپل خلا دیو ماسک یو پاک تو پر پاسته رو پوخی او خپل لسونه وقت وقت ومینزی او داغ ماسون تا کولی شیعزادانه دول شیدی ورکی او دا شیدی لار منتقال دیر محدود یا پنشت کده یعنی دا نور لار مونگ چوانی داغ بازه داکتر سیبان بیانون کند انتقاد که چند از په کومیلونو رو که یه واقع چه وایی مونگ اغا پسنده در عمومی فقط در توخه و پرنجه و دیلارو نه انتقال که در هوایی قطرال از دانور لاری چه قریف بوی یعنی در مور محسون تا پر رحم که او امده هم دشده وقت اولو خواهی چه فقط در قیعی تا داری مراد که او همچنان پا خزو که نرینه و تا تر نه چه مونگ اتاس بگیگی واقعات دیر ده.
بله امیجا یک معلومات با چشم خود میگن که سل ارتباط تنگاتنگ با ازدهام بیش از حد و سوی تغذیه دارد و آن را که به یکی از اصلی ترین بیماری های قشر فقیر تبدیل کرده است. افرادی که در معرض خطر بالایی هستند عبارتند از مصرف کنندگان مواد مخدر است. سیگریت هم شاید که تزی باشه، یعنی ساکنان و کارمندان مکانهایی که با ریسک بالا به عنوان مثال زندان ها و پناهگاه ها بی خانمان ها اینا هستند. جامعه پزشکی دکترها و کادر درمانی میگن، یعنی کسایی که در ساحه صحت کار میکنن و همچنان سکونت یا سفر به مناطق که شیوع بیماری بالاست مثل افریقا و اروپای شرقی قوار آلخ وقت سفر هم نیست. دکتر سوای محترم، اگه به این مگه توجه جلب شد بد نیست که کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، خب مثلا سیگرت، و وقتی که در سیگرت یاد میکنیم نسوار هیچ کس یادم نمیکنه یا نسوار چطور است، اگه به اون یک کمه که توجه رو جلب کنین اخکر شید.
بسیار خوب، تشکر. خوب بسیار سوال خوب و یک سوال تکنیکی آمد، بسیار وضاحت داره. خود در مجموع ما گفته میتونیم که در توبرکلوز نظر به افهام که سازمان سی جهان میتونه میگه در افغانستان در 100 هزار نفر 189 واقع جدید توبرکلوز سالانه پیدا میشه. در مجموع امیده که نظر به نفوس محاسبه میکنیم حدود 83 هزار واقع توبرکلوز است. یکی خب مردم عام است که نفوس عادی میگیم و یکی توبرکلوز در گروپ های مورد خطر شیوش اضافه تر است از حالت نرمال است. مثلا در بین چند گروپ را که با عنوان گروپ های مورد خطر ما پروگرام توبرکلوز لست کرده، یکی از وا بیجاه شدگان داخلی است که وضعیت زندگی از یا مشکلات خود داره. در بین زندانیا که حدودا 1.5 برابر از وفات مردم عام است.
تشکر دکتر صاحب. زاید شما چیز علاقه میکنید؟
قری صاحب مخی از نقطه فاتش چلو واکسین، البته در بی سی جی واکسین چه مشما رو تکو دیکی یا جزه در نرای رز واکسین ده خود دست واکسین ترسو نره پیدا شوه چه مکمل ده مخنوهی و که صرف ده خطرناک و دولونو که ده مرگ بایخ دردی ده و ده تقلیل یا ده امغل شدد ده کمال لپاره ده واکسین دیر مرسر ده چه یعنی واکسین لری. غرزان صاحب وید سنگه کوله شو زمان پیام غرزان صاحب تداده چه که دو دوی پو شاوخوا هم سرگانو که کور فامیلی دوستانو گر سوک توخه که هر څومره چې زر کېږي دوی باید نږدې روغتیایي مرکز ته ولېږي چې دغه بلغم اخراج کړي معاینه شي.
دکتر صاحب نور آقا زاهد متخصص داخله و امان کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، دکتر حبیب الله اخکر یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، همکارم شفیق عیار، از کلتان تشکر.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل